راضیه او خپل لونی لری ځای مکتب دوریه او هغه حمایه کوي چې دا بیا په رسنوي کې حکومتواتو کې لدې تاوده برګونونو سره او لدې ماتل سره مخ کیږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې دیک شک نسته چې کورنۍ په زیاته اقتصادي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته واداره نه دي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو او مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کیږي. مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دوی تر شا هم مالي او هم معنوي حمایه وشي تر څو په کورنیو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانیه سهر. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو، پلار مو، ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړې یم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړې یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتمه چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د مېرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي، علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاغلی هیواد صاحب او ګرانو سحر ور خور ته همدارنګ ستاسو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی. که څنګه زه یو مېرمنې مې چې تراویا کال مې عمر اوښتې دي او ما چې مې دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دغه ښاغلي او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ دپاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې دپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو، خلک تشویق کړو. متاسفانه د 40 کلن یا 30 کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړله چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د سرساتنې په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزوي شکل د دغه واخیستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د دنیا لالیسې کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړم په لږ کې مې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفدار وه. متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیل خلک هم تقریبا د ښځو د درس او تعلیم ډېر طرفدار دي و دا نوی نسل لکه شاغلی سحر چې د خپل خور سره همکاري کړې ده
د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه متاسفانه چې پر خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی وعده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي ته استي، همکار دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي، ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږي، ټولنې ته ترقي ورکړي. نور چې د جنګ د صلاح خلقت شي او جنګ بس شي، او موږ ټول افغانان لا سره یو کړو وښودو ته، خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي دوازه تر مخلاص شي، ځار شي مکتب ته، مدرسې ته، یوازې مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او دوی تعلیم وکړي. زه یو ډېر ما په داخل کاري ژوند کې ما په کلینیک کار کاوه، او دا اوس هغه ورځ چې موږ رئیس وختن ته په شپاخانه کې یو مېرمن یو 15 متر فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم، نو زه به یاد کوم چې له صحنه ما ته ډېر عجیب و او ما ته جرأت راتله. د تشناب پوښتنه وکړل، تشناب چیرې دی؟ د تشناب په 15 متر کې تر همه یو لوحه نشته و چې تشناب، او یاد غره کوم یو بل مېرمن راغله چې یو هفته د خپلې پچکاری د ځرخ لپاره پاتوا د دې لیر فاصله ته د خواش او د میړه او د دې اجازه اخیسته، ورقه په لاس کې ورانه قضیه ته ودرېدل او اجازه د پچکاری وخت نه دی. تخیا سر په توشر او فقط د سر په اشاره دی. خدای یو څومره بدبخت دی، دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای ده، ما تل څه ویلې شلې ولې په دې باندې دا شرایط محدود شول چې دا نه څه کولای درس وایي. نو مرته ولا مال دوري په فکر یو د فون کې څوک نه لري چې له خوښۍ پوښتنه کوي وایي چې دا تاریخ کم یو دی، ته په پټو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه د کور کار به کړی وایي. دا ته حاجت نه و چې اجازه اخیستل د خوښۍ د خصوصي نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي، په کلینیک په ټیلو په تمبه دي ځان ته کې راځي تر دا ځای پر او فقط یو څو شو د تا ته دا چې ما تاسو شي نو مو وښه دا د فرشمن د جنسل په ډیر بد حالت کې خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان نه جوړ شي او چې ما شي چې جوړ شي دا امکانات دا کې چې بیرته وختلو مرتبه ته لار پیدا کې او خپل مرتبه ته راځي.
مننه، خوشاله اوسئ. مننه آغلی عزیزی، وروسته به خبرې کوو. البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري، خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل میلمه ښاغلی ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې دی خپل هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت یې هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دي ښوونځي نشتا، خون کې نشتا، علت تاسو څه بولئ؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د مخبرونو منو ته هیله مندم چې خورز او خروج به ولري. اول زه دې تر اعظم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب وختون کې وو او دا کنه، ایا دوی وختل او دوی غواړي چې یو باسواد ټولنه کې ژوند وکړي؟ ایا دوی د قلم او د کتاب او د خنځي او د علم او اصول پر مختګ تیږي ولو دي؟ زه لسیړنو لکتنو لتجربو لیدنو وروسته دا خبره په ځغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم البته نر او ښځه مشر او کشر ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دي. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد تر بریده کتاب و قلم پر چلانده خلق دی، نو تاسوک د افغانستان د سلويخ کلمه یا لغه ډیره جګړه هر یو نوم ورته ورکی خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم چې دغه جنگ چې د سلويخ کنده سلويخ کلمه افغانستان کې روان ده د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ دغه جنگ کاروان او کاروان د ترګمۍ او درنا جنگ ده یعنی دا غسی دی چی منگ دو تا چی دو تر باندی پوستو زه پا طول افغانستان که ویم چی پا بایسکیر وگر چی دم ما کتابونه ویشل من قلمونه ویشل من دمینه ویشل منگ دیر سختی تیری کری ولگی تیری سوی تندی اغل تامیت نو از دایش و مرکز تا زو لارم اغا وقت طالبان و دایش مرکزو تا زو لارم کلو باندو اغل دا چی بیخی لاری نوی زو لارم پو بو کی پسیم پوری واتم او گوی دا ما هدف سو دا سختی و ما ولی تیرا ولی دا زحمتون ما یو هدف دا ما داو چی زم معلوم کم چی آیا دا که من زحمتو با سدوی تا من گلو رو که پسیمو کی کتابونو کتاب چی قلمون و مینه ورسو دوی منی دوی هزمولی چی کنی چی هزمولی خلک کتنو لسیرونو روستا دا صادق سو چی نر و خزا پا افغانستان کی که غا دا افغانستان پا شمال کی بی که پا جنوب کی بی که پا شرق کی بی که غا پا لروپرتو سیمو کی بی دا قسم خورم چی دا طول دا قلم و کتاب پسی لیوانی خلق یعنی پا طول مانا پا هر رول شرایطو که دوی قلم و کتاب غواری دا چی زمینه ورطا ما ساید نست دا چی کتاب غواری خوستا ورطا نه دا چی مکتب تا جی خطلین چی دا وس یا بل باس تا چی دا پر بنده باس و چی خو وس خازم دا چی بخانه تا چی پلو رو تا تو سیمو که هم که دوی انجون خوندی تا نتلی دوی دوی دا فکر مسئله دا نو بل که اغل تا جنگون اول که دوی کلی اغل تا جنگ شروع کیده ندوی وشل کیده چی من دا سی دل دی روپی خو شاهدان هماستو چی بالکان و انجون خوندی تا تلی اغل تا جنگ شروع سوه و اغل تا یدوی وشل سیمی و حس مورا و پلار مغواری چی دا سی وی سیمی تا زیت اخبر لولاد ولی گی چی اغل تا جنگی یا فانسیو نا سنفونو تلگوی نا در سندرون استفاده که دا اکثر خوندی کتا چی او سمو گوری چی اغل تا دی جنگ پوستیه وی اغا پا راکتون لگی دلی اغا پا مرمیو بند لگی دلی نو پتوله چی دوی گختل چی پل رو پتو سیمو که هم که اغا نورستان کی که زوین چی نون دی نورستان آسمان کلی تلارو دا نورستان تذکر دا آسمان کلی تذکر دا آسمان کلی وی چی دا دیر و چد دی حواد چی غار دا و اغل تا نختل دی سامالار نسا طول تیگی دی خو اغل تا منگ آسمان کلی تم چو خطر نو اغل تا من جن خون چی تکلی که منگ در لغمان گنجاون تلالو دا لغمان گنجاون دسی و سیما دا چه اغل تا بیخی نه سرک تلی او نه دا بایسکیل لارستا نه دا موتسیکل لارستا نه دا موتر لارستا منگ پای باوایی زنگو که منگ اغل تلالو خو اغل تا میشه منگ دا او کتل اغل تا من جن یو مالکان تلال خون چی تا پر طول
مانا نا مانا نا سیاوش صاحب سحر صاحب تاسی مخ کی یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وخیو چې یو ښه کار یو ښه فکر عام شي خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي مرسته دې ورسره وشي ملاتړ دې وشي که نه څنګه دغه فکر درسره پیدا شو؟
هیواد صاحب ډېره مننه. اصلا د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارغ شوم له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو او څلور خویندې هم په مریخ کې د پوهنې په برخه کې کار کوي په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخو کې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي. مونږ د کورنۍ نه له پخوا نه د کورنۍ نه د پخوا نه د مور او پلار له خوا نه همدغسې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکړم زما څلور خويندې وي یو مشره ده هغه په دې سکل کې واده وکړلته جنو مکتب نه و خو دې په ورتک سره الته د جنو مکتب کورسه الته سیمیز ټولګي جوړ شو الته هغه کلی ته د امریکا هیواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې سنفونه یې جوړ کړه دویمه خور مې په معارف کې وه تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې هغه تدریسي مرستیاله وه اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده په هغې کې امیره ده یو کشرې خور مې د هغه خپل زده کړې کوي او وظیفه لري تنبه لري ورونه مې هم دغه چې په معارف کې دي یو ورور مې په سرمعلم د دلته په کابل کې هغه کې مسؤلیت مخته وړي یعنی د کوانتون وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا مو پوهاوي برخه کې مونږ شاوخوا 23 سنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې انجونې وکړي او ترسره کړي هغه انجونې نن په لسمو په دولسمو حتی د کوانتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي نو دا اوسنۍ جریان نه ده بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا مونږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخته وړي دغسې یو تسلسل ده مخکې د علتونو پوښتنه وسوه ما په نظر مهرباني
مننه سهر صاحب خوشاله اوسئ د علتونو په اړه تاسو ویل مهرباني غواړو دا هم درنه واورو
یو اصلي علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي لومړی علت یو اصلي محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې چیچه ده په لری پروتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آګاه نه دي اساسي ستونزه همدا ده چې خلک تعلیم نه لري ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی منفي ذهنیتونه لري فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړ شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي دغسې یو ویره موجوده ده او علت دا ده چې اصلي علت دا ده چې تعلیم هغه ده دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ځینې مذهبي او دیني مسایل دي او دریځونه دي دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر لري په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده خلک په دورایي کې دغه لري قرار لري دغه یو دوه اساسي ستونزه ده دوه درې فروعي علتونه دي یو علت یې فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نشي کولی هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله او بل ذهنیت دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې زموږ متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې خلک لري توپیري چلند کوي ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغه چې په هغه حق نه دي خایل توپیري چلند موجود ده نو په لویه کې علتونه لري او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي
مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب اغلی رحمانی سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه در کړی په کومو برخو کې مرسته در سره کړی واړم په دې اړه ته وغږیږی ک نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغه هم بیا دغه ډول خپل خويندې تشویق کی انګیزه ورکړي او مرسته ور سره وکړي مننه هیواد صاحب
تاسو
د پښتنې
په ځواب کې باید وایم چې له تېدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې نو هلته د تعلیم کچه ډیر لوړه وا او دغه خلکو د ژوندۍ بدوباش هرڅه چې موږ لیدل د مو کورنۍ د ماپلار لغوینه یو تاثیر اخیسته او هغه څه ژوند موږ ته هم غوښته لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومان څنګه ژوند لاره د موږ لپاره هم هغه څه ژوند غوښته او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې د موږ ابتدایي زده کړې پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوې دي او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوې یو او خپل هیواد ته بیرته راستانه شوې یو د مهاجرت نه نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګېزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو موږ هم د زده کړو حق لرو او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو نو همدغه لامل شو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتل نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې و چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي څنګه یې انګېزه درکړې څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کیږي نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحله ته داخليږي نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول سوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی په دنیا کې خلق کړی یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي او دا په دې لاره باندې کېږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو او د دې تعلیم او د تحصیل لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپلې ټولنې ارزښت وپیژنو البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې موږ سره کړې ده
ډیر زته مننه غلی وطنوال عزیزی مثال په زینو زینو کې چې ما اوریدلی دی یا ملي دلی دا خبره هم کیږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوې شي نه غواړي د باندې لاړ شي نه غواړي خوانځي ته لاړ شي او دلیل هم دا وي چې مثال خلک به وویني یا به خلک صبره ته وایي چې ستا د خور میولي دا یا می نوم واورید یعنی دا مسائل هم یو ډول سبب شوی چې په کلیوالو سیمو کې اکثرا انجونې ولو کال ته خوانځي هم وي خو چې یو څه ستر شي بیا خوانځي ته نه پریښودل کیږي نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې انجونې دي چې هغه د دوی انساني حق ته زده کړي لاغې دي راوګرځول شي
محترم هیواد صاحب دا ډیر علتونه لري لکه دوستانو چې د ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله یو د هغو څخه لکه جنگ چې اشاره وسوله بل د کورنۍ د مشرانو چې زموږ ټولنه یو مرسالار ټولنه ده نارینه په دې کې ډیر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده ژوند باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابعې ولې په اوله درجه پلار دی په دوهمه درجه مشر آتا کشر ور دی چې د انجلی او خپل عادت کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو لسیزو راهیسې د تعلیم او درس ویلو څخه د ضد اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دي. ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اساتا تر هغه د مخه هم پر نجونو باندې د مکتب پر نجونو باندې تیزاب پاشل کېږي. چې دې چې نجونې چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي اوبه ځای کې دوی د اخلاقي کېږو دي کافران کېږي. دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه. اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو. موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو. حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو. موږ دا لسیز لسیز تجربه ترلاسه کړله چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغله دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې مشته په دې ویش په دغه څخه زموږ ټول شان پاج سونه اقتصاد مو په ستر کې ځات شو نو زموږ ولسته دا ضرور دی چې هم مو پلرونه هم ورونه هم منج دا فکر وکړي چې نور مشته د سوادي او ناپوهي بلاد موږ باید ځکه وکړو خصوصا موږ دیني زده کړې کوو باید اصلي زده کړې هم لاسرسی ورته ولرو. اوس د اغلې سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دې هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې په پوهاوی لري. نو راغو دلته چې په کلیو باندو کې د مکتب ساتي صاحب بیا یو واحد صاحب په داشو کلو کې زه به در کوم چې شاو د کوټ او د سوالي په دخندار ښه ډېر لږ فاصله لري. مکتب جوړ شوی دی ولی شاګرد پکې وجود نه درلودي. د مکتب کرتاسیه میز چوکۍ د معلم معاش دا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې. مثال په ډول زه در کوم چې د معروف په سوالي کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې 50 مکتب لري. تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی پکې جوړ شوی. نو که موږ سیاسونه و که موږ په اصطلاح رهبران و ټول څه استفاده ده دغه څخه کړی ده. توجه یې تعلیم او پوهې ته نه دی کړی. دوی په واقعیت سره د پوهې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و او دغه سیاستمدارانو چې په هر ولایت کې ولایت اداره کوه. نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دنس شي و معرف ته یا لیکلوسه درلودي موږ خلک و دې ته هم خپل خلک راویشتي که پلار دي که ور دي که مور ده او هم زموږ ولسونه دلته محترم ادریس یا وش اشاره ورته وکړله و دلته جنګ به تر رومي او رڼا ترمنځ و زموږ ولسونه خصوصا نجونې بیخي ډېر تږي دي ودرس ته وتعلیم ته. نو اوس چې د ارنجینې چې مکتبو ته تللی تر هغو پر مخ دروازه تړلی سره ده زمبیا هم د امارات اسلامي امارات څخه هیله لرم چې دا دروازه خلاصه کړي د دې نجونو اوښکو ته جواب ووایي. زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نورو ځایو خلک زموږ د ښځو حقوق وایي. وایي دا زما لور ده دا زه یمه زما حق ولې ته وغواړي زما حق وشته له ولې تاسې ریښه د مخه سره پښتون هر څه را پاج کړم دا نه ده. نو زموږ خلک باید خپل فکر وکړي کوم دولت ته راځي حکومت دې او کوم ولس دې ټول باید فکر وکړي او دې ټکي ته متوجه شي چې نور د ټوپک نه باید په کلام بدل شي که ښځې ته کلار ته دا فرض دي چې باید تعلیم وکړي.
درزه تمنانا سیاوش صاحب استاد سیغاک مواورید خبر مواورید مننه سیاوش صاحب مخکې مهم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسایل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کورنجونی او میرمنې پرېنګ دي چې زده کړې وکړي نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خنډ شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه دا چې هغوی له زده کړو محرومې شي
هیواد صاحب زه پرون بازار ته تللی وم لارې کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسې باور کوئ چې نورو ته به دغه جلۍ یوه ماشومه خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یوه مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند او بچي نو زه فکر کوم که زمونږ میندې اکثره باسواده وایي نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بیچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی مغسه زهر چې په مونږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته زمونږ میندې باسواده وایي او مونږ سم روزل شوي وایي ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده هېواد څه ګوري یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغسیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه مونږ ولرو نو دا مسله ده اوس هم یعنی زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې که مونږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې مونږ نجونې باسواده شي میندې باسواده شي وګورو یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایئ چې دغه ښوونځي ته مونږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ نو پرته بله دلته یو بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د مونږ وې تاسې نسلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بیکاري نشته یعنې ډېر ارامه ژوند دي خو بیا هم استعداد یې د قدر وړ خو دومره نه ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنې عجیب او غریب ژوند لري خو چې دوی خبرو ته غوږ ونیسي د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکوئ ډېر عجیبه استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و لکه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده یعنې تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللی ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته ولا نه کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به شطرنج یعنی عجیب و غریب منطقونه په کلو باندو کې خلکو ولوستل خو چې ته بیا هم ورنه د یو موضوع په اړه پوښتنه وکړې ډېر عجیبه ځواب به هغه درکړي یعنې په ټوله کې خدای عجیب استعدادونه ورته ورکړي دا چې حالات برابر نه دي دا بېله مسله ده هېواد صاحب راځه مې تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ویل چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تلې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شام جمله خبري وکړي اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یو جلې چې پنځه تزي مور او پلار د خپل د غجرې ته څوک پیغور نه ورکی بلکې لا تقدیر کیږي لا حسول کیږي نو دا وکړ د خوشبختی زړه چې مخ کې وپیغله ټول پنځه ته هغه به سبا ټاپی لګول کیږي چې دا خنډ او پلار د خنډ او مور د څه کې پلار یې غشي کې ورونو ته به خلکو پیغور نه ورکول چې بی غیرت خور د خوانځي ته یو خلک ورته ګور یو ټیکره یو دا د کیسې لري چې دا یو اوس خوشبختانه دې په دې چې دا خوندې یا کورنۍ سګو ته پیغور نه ورکي تقدیمیږي حاصل کیږي او تاسو وګورئ خو مخ کې فکر کوم تیر کال خوښ کې یو سړی د نجونو د خوانځي لپاره خپل ازمکه د خوانځي لپاره ورکړه یا د چې نو ډیر کسان دي چې کله د خوانځي یا مثلا په مرمۍ ولګېدل په جنگونو کې خپل بچی را لګېري د نجونو خوانځي ته مرمۍ چې لګېدلې هغه هغه پلاستر کړی دی یا خل کړی دی چې چتونه ورته جوړ کړی رنګ کړی دی په خپل شخصي پیسو باندې نو دغه شی ډیر کسان مونږ ولیدل نارینه چې د نجونو د خوانځي لپاره ځمکې وقف کړي پیسو نه ورته تیر سل خپل ځمکې نه ورته تیر سل نو په ټوله کې زه وایم چې اوس موسیوی سقوط د حرکت وخت راځي په نشته امکانات په لږو امکانات د ډیر کار وکړو او موضوع مو اخستې په دې باندې پوسو چې اواز تعلیم افغانستان آباد ولې شنړی سره چالي اواز په تعلیم کې دي شنو راځي اوس حرکت وکړو اوس خو پوسو ټول یو بل سره مرسته وکړو
مننه سیاوش صاحب د خبرونه په پاتې شی بو کې به په دې وغږیږو چې څنګه کې دې شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه انجونې مثال یا مېرمنې وه څه چې زده کړې وکړي خو تر هغه مخ کې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي هلته مو هم د پښتنه کړې و چې تاسو خپل لونی یا مېرمنې کور کې هڅولې دي چې زده کړې وکړي نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولم مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دی او د وظیفه اجازه هم لري لور می اوس نرسری کې شامل کړي زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي یو تکړه او تعلیم یافته خزه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته خدمت کولای شي همدا ډول نصیب الله تکلی کلی اصلا دلته ترنیمای زیات سیمو کې دنجونو خوانځي نشته زموږ ولسوالي تقریبا درې لک نفوس لري خو دلته دنجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی د مسولو چارواکو توجه غوړم همدا ډول خغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وای چې خزې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یو خزه چې تعلیم یافته وي یو ټولنه لتیارو راېستلې شي خو کله هم چې کوم ځوان ته د موضوع یاد کی چې خور یا لور د خوانځي ته یا پوانتون ته زینو ځمکه پرې سور ورشي او لقهره بدرته وي شي نو دی وای چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کید ځان لپاره بلکې دا دي ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی آر دي دا ځان ته وګنی چې نزی نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي شجاع خان قلمدوست لیکلي کچرته ونجلی په سم معنا والدین لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي شکیبا اسفلور لیکلی علي موضوع ده ټول والدینو ته باید فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بلا زده کړو ژوند سخت دی او رسته نظر چلول ما هغه د ظهور الدین کمال دی دایلي کې وای مونږ لکلی نه د خپل کورنۍ لپاره د خپل کورنۍ د نجونو په خاطر لنن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکړه شول ځکه هلته خوانځای نه ونو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو دا د ښاغلي کمال نظرو نو نن روژه ده او زما ستونه هم داسې یاري نه کوي خو په هر صورت ډېره مننه چې تر دې دمه مو واورئ ځوان فکر خپرونې ته غوږیاست خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم له میلمنو څخه وپوښتم چې څنګه کیدای شي له نجونو سره مثال له میرمنو سره مرسته وشي مثال ځینې وخت کې که هغه کار پې ډیریږي یو کار ورسره وشي چې هغه وخت پیدا کړي زده کړې وکړي سهار صاحب تاسو راته ووایه که په لنډو ټکو کې په همدې اړه چې څه ډول دغه مرسته کیدلی شي په کور کې مثال یو انجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی مو کې نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي
یو څه ډیر مننه. اصلن ما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي، ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته به وروسته راشم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه یې کوي، هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي، او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ چې همدا اوس برابرېږي، برابر دي که نه برابرېږي، مکتبونه دې خلاص شي، او وروسته وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتی سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. نو دې لپاره باید شته حکومت لاس په کار شي او یو مثبت جواب ورکړي. دا هم خبره د ذهنیت هېواد سه محترم مخکې چاوش ته یو ښه مثال ورکړي. افلاطون د افغانستان برق ایجاد کړی. افغانستان په کوچنیوالي کې یو مکتب کې د خپل اعتراف دا چې دی ډېر تنبل، سوخ او ناپوه پاتې شوی. استاد مجبور شوی دی د مکتب نه ترمینیټ کړی، خارج کړی، او یو لیک یې ورکړی چې دا د مور ته ور وړه او ته به نه لولې. مور ته چې کله لیک ور وړی ده، مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلې دي. دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي، وایي بچو زه تا تبدیلوم د دې مکتب نه بل مکتب ته شاملوم، او ځکه ته شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، او ته دومره لایق یې چې دا مکتب د تا د سویې نه ډېر ټیټ ده. تا باید د یوې جګې سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي افغانستان چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته، کور ته، مور مې نه وه خو مور خو مړه وه، الماری مې کته، هماغه لیک چې په ګردونو کې پټ و روان شست ومې لوست. په هغه کې لیکلي وو چې دا زوی د دې سنبل ناپوه او هغه ده بد اخلاقه ده، او د مکتب نظم و نظام یې را خراب کړی. دی وایي، وایي زه د شته هېواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپلې مور د تشویق نه ممنون یم، نن زه انسټاین یم او ټولې نړۍ ته مې برق ایجاد کړی او نور اختراعات هم کړي. دا د یوې پوه او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وایي، نازو انا وایي چې مور وایي چې ما به کله دته شیدې ورکولې، نو ما به زه به تل سودا سوم، بیا به مې دته شیدې ورکولې. نو باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده میرمنې نابغهګان روزي، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. رانه خبره دې چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لږ مالګه ور زیاته شي، پروژه ماتي کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي، یا په پېشلمي کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خوندو سره، د میرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، او هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، او تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. د خپرونې شپږ دقیقې پاتې دي. غواړم د خپرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي. اغلی رحمانیه سحر، غواړو له تاسې هم واورو څه ډول مرسته کیدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
چې د سوال ته ځواب وایم، یو موضوع ته اشاره کوم. د خویندو او د میرمنو، د لونو تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو واجبہ دا یو الہی مسولیت دا چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولې تر څو د غستر مسولیت سره ورسوي او دینه اجرا کول په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم، که په یو سیمه کې ډاکټر موجوده نه وي نو د هغه سیمه ټول خلق مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او دینجنو یعنی د خویندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داس په افغانستان کې تر اوسه ولې انجنونه د کورنۍ لخوا په ها اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوی او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي؟ ډیر لاملونه دي، خو یو اونده او غټ لامل صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک د کوته پاملرنه کیږي په هغه اندازه
خو تاسو د اغلی رحمانیا سحر کته سه پام دې راتوغه کیږي، ځکه د خبرونه ډیره کم شي به پاتې دي چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپل کورنۍ چې دوی بیا وکول شي په ډاډه زده کړی وکړي.
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ور باندې پوه شي او دا د کورنۍ مسولیت ده. او مادي او مانوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعض سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجنونو مکاتب د نسبت د الکانو کم دي. ضرورت دا چې یو جلی ډیره لري فاصله وي او مکتب ته ولاړ شي. نو زه خپله څلور کاله پانتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پانتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کی په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات د انجنونو د تعلیم په مخ کې او ګډونوال هم اشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې لوجه نه اکثریت خلک خویندې لونه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او همدغو دغو موارد نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحاله اوسئ، ډیره مننه. اغلی عزیزی، له تاسې هم پوښتو د خپرونې په یوه دقیقه کې که راته ووایئ، له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟ نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل خصوصا د نارینو او د پخوا څخه و دې ته د عصري علوم او هم دیني علوم د زده کړې اجازه او کله په دې خاطر دا د کور وسی د هغې سپورت دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوس د شمیر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې او زما یو مریض راغلې او زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي. په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارات په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جون کې په دې ډېره خوشحاله یم. زه د شی اینګې غوښتنه کوم. زما خپل پلان دی چې زه د دغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د لسم یولسم دولسم نجونې په خپل کور کې کې مور ده، کې خور ده، یعنی مشران، کې مزدور ده، کې عمه ده، کې خاله ده، کمسایه ده، دا پر ځان را ټولي کې او د لیک لوست زده کړه ورته وکړي. زه و دې ته اماده یم چې کوسي چې د بعضې پروژو یا بعضې بینالمللي ټولنو څخه د دې مرسته وغواړم چې و دې ته د لیک لوست کرتاسیه مواد تخته دا برابر کړي او موږ دا سازماندهي کړو.
ما خپل دا د خیر سره په کندهار
ډیره مننه چې پام دې هله یومګه چې تاسو دا کار وکړی
مننه
کوم ودان خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لوی مشکل نارسته یاده مننه
او کور مدن خوشاله اوسئ. سیاوش صاحب یو دقه وخت تاسو هم درکو چې خپل ورستۍ خبري وکړی. تاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړی وکړي؟
هواد چې د تعلیم ته د انجنونو حاصل مجبوریت نه ده، د موږ ټول رسالت ده. یعنی یو انسان که وړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده، که څوک غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسی اوسي، د عزت ژوند ولري، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او له هرې ممکنه لارې نور هم باید وهڅوي. دلته یو مسله چې ځینې ښځینه د نارینه وو لخوا نه هڅېږي تعلیم ته په پښو باندې درېږي، خو بیا انجونې چی کلنکاری کوي، خاون ته وخت نه ورکوي، کله چې د معاش خاون دی سي یا مثلا یو ځای کې وظیفه وخت یو تجارت کې بیا غبې ماتې شو وای ماته میو کنه، نو دلته بیا غنارینه بیرته پښیمانه کیږي چې دا مې څه وکول، دا خو مې په ځان ځان ته مې بابا او داسې یو څه جنجال مې ځان ته وکته. نو زه وایم چې ښځینه باید د نارینه وو لخوا نه په مادي او معنوي لحاظ باندې ملاتړې وشي، او دلته باید ښځین بیا درک وکړي چې دغه چا لاس را کړی او چا حمایت کړی. همداسې نه چې که یوه ښځه د نارینه د خپل خاوند لخوا نه حمایه کېږي، سبا ته باید ښځه ځان نه بیا مېړه جوړ نه کړي. دلته
ډېره مننه، ډېره مننه سیاوش صاحب، خوشحاله اوسئ. کورودان ډیره مننه کو له سیاوش صاحب څخه د خبرونې لټول ملمنو، ډاکټر صاحب شفیق الله سهار، اغلی رحمانیه سهار، ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خاغلی درش سیاوش څخه ډیره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. د نجونو د زده کړو په اړه وغږېدو او په دې وغږېدو چې څنګه کېدلی شي د نجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړې وکړي. معمولا زموږ په ځینو کورنیو کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې، بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده، نو پانګونه نه کوي، پې زده کړې نه پرې کوي، بیا سبا چې د هغې ژوند هر ډول وي، هره سختي پې راځي، هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي. بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي، خپل ژوند وپیژني، ځان وپیژني، او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي. له تاسې مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.